یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و پورې چې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله پای ته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخه شوي شرکت د 14 کارکوونکو د وژل کېدو او له لسو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان ولسمشر هم کنړ ته تللی. د دواړو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار ډله ییز برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنو ته ورسېد. افغان پوځي چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې 24 وسله وال مخالفین وژل دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسله والو ته نیول کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډله ییز برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنو ته رسېدلی دی. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګېڼي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بریدګرو چې 2 تنه پکښې انتحاریان او هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. د خوګېڼي په خبره شاوخوا 10 کسان ټپیان هم دي. د پېښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د ننګرهار هوایي ډګر دننه ساختماني چارې مخته وړلې. خوګېڼي وویل چې په دوو انتحاري بریدګرو سربېره چې په خپلو حملو کې وژل شوي دي، درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار په هوایي ډګر باندې چې له ښاره بهر په بهسود ولسوالۍ کې پروت دی، مخکې له دې هم د راکټونو بریدونه سوي وو. افغان پوځي چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې 24 وسلوال مخالفین وژل دي. د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 8 وسلوال مخالفین وژل دي. افغان چارواکو نه دي ویلي چې په عملیاتو کې څومره افغان پوځیانو ته هم زیان اوښتی که څنګه. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کنړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 200 بستریز روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. ارګ مڼۍ ویلي چې ښاغلی غنی به د پروژو په پرانیستو سربیره د کنړ له خلکو سره وګوري. ولسمشر غنی داسې وخت کنړ ته ځي چې د دې ولایت اوسیدونکي د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي. په کنړ باندې چې له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري، د چارواکو او عامو خلکو په خبره له کلونو راهیسې د پاکستاني پوځیانو له لوري راکټي بریدونه هم روان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلی د لسګونو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا هغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه د مارچ په 15 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 44 غړي توقیف کړي دي. د خبر پاڼې له مخې د رؤوف نوم په هغو تورونو کې شامل دی چې هند یې لست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. د حملې چې د هند د ملیشیا ځواکونو 140 سرتیر پکښې ووژل شول، د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ اوج ته ورساوه. خو په دې کړکیچ کې وروسته له هغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر سوی هندي پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته بیرته وسپاره. په بریتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوې او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکښې ایښودل سوي و څېړنې پیل کړي دي. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړه په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واترلو ریل سټیشن کې موندل سوي دي. بخښنه غواړم. د لندن ښار د پولیسو په وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي چې داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای سي. د بریتانیا د ترانسپورټ وزیر له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې دي پولیسو ته خبر ورکړي. او د جرمني سرنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی دی. د جرمني فدرال سرنوالانو پرون سه شنبه وویل چې د برلین یوې محکمې تېره میلادي میاشت د محمد علي سي په نوم د مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یو چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسیدونکی دی او د 2018 کال په اګست میاشت کې ونیول سو. جرمني سرنوالانو پرون ویل چې علي سي د انیس امري په نوم له هغه تونسي وګړي سره تماس درلود چې په 2014 کال کې په برلین کې د کرسمس پر یوه بازار برید وکړ، خو دی د دې برید له پلان څخه نو خبر. د برلین د بریټ مسولیت چې 12 کسان پکښ وژل سي وو دایش ټلې ومنه امري وروسته په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل سو. د خبرونو پای.
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله پای ته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخې شوي شرکت د 14 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا حمله نن سهار وختي داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري ولایت کونړ ته تللی دی. د کونړ څخه به هم له خپل خبریال سره وغږیږو. دغه راز واباوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر که چیرې قطر ته ولاړ شي دا به د طالبانو او د امریکایي پلاوي تر منځ خبرې نورې هم مخته یوسي.
خو زموږ به دا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپله سر کې او باید مناسب تصمیم نیولو دپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې ښوونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی په ننګرهار کې نننۍ حمله موضوع ته. په ننګرهار کې وایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله چارواکي وایي پای ته رسېدلې. چارواکو په خبره په دې حمله کې 15 حمله کوونکو او د پنخه شوي د یو ساختماني شرکت 14 کارکوونکي وژل شوي او دغه راز له 10 زیات هم ټپي شوي دي. حمله نن سهار وختي د ام کیو په ساختماني شرکت چې هوایي ډګر ته نږدې پروت دی شوې ده. تر اوسه پورې هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نور به له خپل خبریال له جلال آباد له شاه محمود شینواري څخه واورو. شینواري صاحب، خبرونه ته راغله سو وایي چې د دغه حملې وروسته جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات موږ دغه پیښې په تړاو راټول کړي دي. د پنځه تنه وسلوال بریدګر چې سهاش
شنواری صاحب، غږ موسم نه اوریدل کیږي. غږ موسم نه اوریدل کیږي که په یو خوا کې ودرېږي او آرام نه پوهېږم که یو څه مرسته وکړي چې اوریدونکي پوه شي.
اوس زموږ آواز اورئ؟
بلې اورم. بلې، مهرباني.
نو سهار شاوخوا 15 بجې 15 تنه وسلوال د ای بي ای په نوم یو ساختماني شرکت دی چې د هوایي ډګر په څیرمه دی. دغه وسلوال چې کله ور نوتی دي د کارکوونکو سره چې موږ مرکې وکړې، لومړی ور باندې لاسي بمونې گزار کړي دي. بلې، زما آواز اورئ؟
بلې. شینواره صاحب، قطع قطع راځي خو بیا هم مهرباني د ما ورکې تاسو چې پوسو چې غږ مو سم اورېدل کېږي که نه.
نو سهار شاوخوا 15 بجې 15 تنه وسلوال بریدګر په دغه دفتر چې ورنوتي دي، لومړی لاسي بمونې ګزار کړي دي. بیا 2 تنو ځان ته چاودنه ورکړي ده. روس امنیتي ځواکونه چې کله را رسېدلي دي، شاوخوا 4.5 ساعته جګړه د دې دواړو تر منځ شوې ده. 3 تنه بریدګر بیا د جګړې پر مهال باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ورستی ارقام چې موږ ته رسیدلی دي په دغه پیښه کې شپاړس تنه د دې شرکت کارکوونکي وژل شوي دي او نه تنه نور زخمیان دي.
بله، دغه شرکت باندې ولې حمله شوې ده؟ د ساختماني شرکت باندې
یو باوري سرچینې چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، د هغوی له مخې دغه شرکت په هوایي ډګر کې چې د امریکي ځواکونو بیز دی ځینې ساختماني چارې هم ترسره کولې. نو دا لا معلومه نه ده چې دغه کومې وسله والې ډلې دغه بریده سره کړی دی، خو هغه کوم معلومات چې یو سرچینې شریک کړي دي دا یو ساختماني شرکت دی، خو ځینې چارې پروژې هم په میدان کې دي ترسره کولې. بل دغه پیښې د شرکت کارکوونکو سره موږ وغږېدلو، خپل د هغوی د خولې نه به دغه د صحنې دغه کله وسلوال چې راغلي دي د هغوی د خولې نه بې واورو که ورته غوږ وشو.
موږ تقریبا دېرش کسان مخامخ میدان هوایي سره کار کوو، شرکت ایبیس داسې او د کار کوو چې شاید یې بس راغی او د ننه اتاق کې تقریبا یو پنځلس کسان بهر وتلی وو مانځه ته د مانځه په وخت او نورې دو تاسو کې پروت وو او راغی په پېدېګانې اچولي هر چا باندې بسلاندې کړی دي خپله کومه چا مې وهلی وو چې راشم او داسې وکړم په ما باندې وړې درد.
بلې شنواری صاحب، غږ سم نه اورېدل کېږي. که موږ ته ووایاست چې د دغه شرکت وژل شوي او ټپیان حدود د شپږویشت پنځویشتو شاوخوا کې، دغه څوک دي؟ د شرکت ساتونکي دي، د شرکت عادي کارکوونکي دي، څوک دي؟
دې کې ټول په مجموع کې عمومي کارکوونکي ذکر کړي دي چې ملکی برخه وي، ممکن ساتونکي هم واوسي. دا له دقیقه سره نه ده چې څو کسان دي امنیتي ساتونکي دي، خو ډېر دغه کارکوونکي دي چې د شرکت کې کار کولو چې شپاړس تنه پکې وژل شوي دي او نهه تنه زخمیان دي.
بلې، څه وایي دوی چې دا حمله چا کړې ده؟ دا خو یو تقریبا ډله ییزه حمله وه، پنځه حمله کوونکو تنظیم کړې وه، یعنی عادي حمله نه ده.
بالکل غټه حمله ځکه وه چې یو خولیکي ادارې هم دا نه چې دغه پنځه تنو د بزګر نه وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه د ځانمرګو واسکټونه یو موټر بم افغانستان ته ځینې مینونه چې دي همالته ځینې بمونه د هغې کې غونکار کړي وو، دی خونتا کړي دي. یعنی پېښه ډېره غټه وه، په ډېر غټ تدبات سره د خلک وسوال راغلي وو، خو دغه معلومه نه ده چې دا د پنځه تنه د بزګر د وسوال ډلې پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې وسوال ډلې هم مسئولیت نه یې منلی.
تاسو وایئ چې دغه شرکت هوایي ډګر ته ډېر نږدې پروت و، هوایي ډګر کې خو هم امریکایي پوځیان دېره دي. آیا هغوی د دغه شرکت باندې د حملې د دفع کولو شنډولو لپاره راغلي، په دې عملیاتو کې برخه درلوده که نه؟
امنیتي ځواکونه چې دي مشترک امنیتي ځواکونه ورته د دې حملې د شنډولو کې برخه اخیستې ده، چې په هغوی کې پولیسو ټولو برخه اخیستې ده. دا هغوی په تړاو باندې تر اوسه پورې نه ویل کېږي چې دوی خپله په دغې حملې په شنډولو کې برخه اخیستې که نه. پر امنیتي ځواکونه چې د امنیت قومندانې دي او د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دي، دوی ورغلي او دغه پېښې مخې.
بله، من شاه محمود شنواری اول جلال آباد چې د ننګرهار، البته جلال آباد تنجدی د هوایی دګر تنجدی د کیو ام په یو ساختمان شرکت د نننی د لیزی وژنی له وروستي حاله خبر ورول، لکه څنګه چې مو واوریدل چارواکي وایي چې دا حمله پای ته رسیدلې. پنځو بریدګرو په دې حمله کې لاس درلود، پنځه واړه وژل شوي، د غرض د شرکت شپاړس کارکوونکي وژل شوي او نه یې هم ټپیانې. تر اوسه مسؤلیت چاپ غاړه نه دی اخیستی، خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري کونړ ولایت نن تللی دی. مخکې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور ورکړل چې کونړ ته اشرف غني د دې لپاره راغلی دی چې یو شمیر بنسټیزې پروژې پرانیزي. روح الانوري همدا شېبه سره بیا هم له اسد آباد د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، که راته ووایاست چې مخکې اورېدونکو به حتما اورېدلي وي ستاسو خبرې، تر اوسه پورې اشرف غني هلته څه کړي، کومه پروژه یې پرانیستلې، چا سره یې کتلي که نه، کومه غونډه کې ګډون کړی که نه؟
من نوری صاحب، سهار چې ولسمشر راغلی دی کونړ ته، لومړی د عامې روغتیا د ریاست اداري ودانۍ پرانیستله، یعنی ګټې اخیستنې ته یې وسپارله. ورپسې همدغلته څنګ چې ورسره د دوه سوه بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوسته، او اوس لګیا دی د قومي مشرانو سره یې ملاقات وکړ، هغوی سره یې خبرې وکړې، مدني فعالانو سره یې وکړلې، همدارنګه دینی عالمانو سره، او اوس د نورو د ټولنې د نورو غړو او استاد سره په باسونو او په غونډو باندې بوخت دی.
د سفر هدف څه ده؟ څه وایي چارواکو؟ څه ویلي دي چې یوازې د پروژو د پرانستلو لپاره راغلی، او که غواړي د کونړ د اوسیدونکو شکایتونه او غوښتنې هم واوري؟
دواړه پکې دي. موږ چې مسؤولینو سره خبرې کړي، نوري صاحب، لومړی دلته د 200 میلیونو افغانیو په لګښت باندې څه پروژې تکمیل شوي، کارونه یې دا ګټې اخیستنې ته سپاري، او څه نورې داسې دي چې د هغې د بنسټ ډبرې بږ دي چې د سویکې خوستلې، او یو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارله، او همدارنګه د ولسونو ستونزې چې کمی دي او د دوی شکایتونه دي هغه هم اوري. د خلکو شکایتونه او غوښتنې دا دي نوري صاحب چې د تیرو تقریبا 2010 کال نه را په دی خوا د کونړ په خاوره باندې پاکستان فوجیان راکټي بریدونه کوي، پکې په دغه بریدونو کې
کونړ
کسان وژل شوي. همداسې
د دې راپورونو مو ډیر ورکړی دی. اشرف غنی چې کله کونړ ته راغلی، داسې کوم لاسته راوړنه دی لري په دې تیرو 4 کلونو کې چې په سرلوړي سر خلکو ته ځان وروښي، وایي چې ما دغه 4 کلونو کې تاسو لپاره دغه کارونه کړي وو، مخکې چې ژمنې ورسره کړې وي د انتخاباتو د کمپاین په مهال؟
نوري صاحب، کومې ژمنې چې ولسمشر کرزي کړي وي او که ده کړي وي، یوه هم نه ده عملي شوې. دلته د ولسمشر کرزي او د دلخوانه د سور تاغ بند جوړول چې د کونړ د سیند په سر باندې دی، په اوبو باندې دی، د هغې ژمنې شوې. د کونړ د سیند کنټرولول دي، دا یوه هم نه ده عملي شوې. او اوس هم د خلکو همدغه غوښتنه ده چې باید په دغه سیند باندې بندونه جوړ شي د اوبو او برېښنا، تر څو سیند کنټرول شي، خلک له ګواښ څخه وژغورل شي او افغانستان او کونړ ته ګټه راوړي.
انور صاحب، خلک نه دي ستړي شوي چې هر ولسمشر هر چارواکی ورزی لاغوي نه غوښتنې لري، یا ستړي شوي نور نه دي چې د خپلې غوښتنې دوی ته وړاندې کړي؟
مجبور دي، بل لارې نشته. ستړي خودي په ډېر غوښتنو باندې دویم ستړي دي. موږ هم ډېر راپورونه ورکړه د همدې خلکو د غوښتنو په اساس باندې، خو ناهیلي دي خلک. خو بیا هم بېرته خوشحاله دي چې په دغه 4.5 کالو کې دا لومړی ځل دی چې کونړ ته راځي. د دې نه وړاندې که ستاسو یاد یو ځل برګي مټال ته تللی واوره کې، واوره برفکوچ شي او نورستان ته تللی، دې طرف ته نورستان او کونړ ته د کونړ لومړی سفر دی، او نورستان نه یو خبر چې توقبال ته ځيګا.
ډېره مننه روح الله انوري و له کونړ له اسدآباد، او کونړ ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر نور جزئیات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د جورجیا هیواد بهرنیو چارو وزارت سره د لیدنې پر مهال د اقتصادي چارو پر پیاوړتیا خبرې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو مخې د دغه وزارت مرستیال جورجیا ته د خپل سفر په ترڅ کې چې هدف یې د همکارۍ او پراختیا سازمان په کانفرنس کې ګډون دی، د هغه هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې په لیدنه کې له افغانستان نه د لاجوردو ترانزیتي لارې چې له جورجیا نه ترکیې ته او له هغه ځای نه اروپایي هیوادونو ته رسیږي پر ستونزو یې بحثونه شوي دي. د جورجیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دغه لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد یې د افغانستان د ترانزیتي دهلیز لارې د ستونزو د هواري په برخه کې هر ډول همکاریو ته حاضر دی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له وو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې ستر پلان شوي پراختیايي پروژې عملي شوي نه دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په غزنی کې د سلطان بند صنعتي پارکونو او هوایی ډګر پروژې پلان شوي خو لا هم نه دي پلي شوي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغو سترو پروژو د نه عملي کېدو له امله ګڼ خلک بیکاره دي او پر نشه یي توکو روږدي شوي دي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ولایت ته پاملرنه وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه یو 330 افغاني یو 50 کیلو بوري بوره یو 650 افغاني یو درې نیم منای بوري وریزه 2000 افغاني شپږ لیتر غوړی 1000 افغاني یو لیتر پټرول تیل 9000 افغاني او یو لیتر دیزل تیل 500 افغاني پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغاني 95 پوله، یو یورو 4 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 90 افغاني 50 80 پوله، زر ایراني تومان 5 افغاني، زر هندي کلدار 1.7 افغاني او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. اوس به و ان سیمیزه او نړیوال موضوع را واخلو. البته سیمیزه د ایران موضوع. د ایران په ګڼو خارونو کې خونکو د ماش د کمواله او د ژوند شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاج پیل کړی دی. د موضوع زمو همکار اسمت سروان سیډل ته په سټډیو کې سره دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته اوس چې دقیقا د خونکو اعتراض په څه دی او دا اعتراض تر څه حده پراخ دی؟
نوري صاحب مننه. په سلګونو او شاید هم تر دې هم زیات په زرګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ماشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې دا د نن درېمه ده چې اعتراض ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لورې تنظیم شوي دي. دې شورا پرون سه شنبه وویل چې په تهران، اصفهان، همدان، کرج، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمېنه تهران کې د اعتراض کوونکو شمېر په نسبي ډول البته د نورو ښارونو په نسبت کم دی.
ایراني رسنیو د دغه اعتراض په اړه څه ویلي دي؟ راپورونه ورکړي کنه؟
د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي. چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي چې خلک د یو بل له حاله خبر نه شي او د مظاهرو او اعتراضونو په باب معلومات ترلاسه نه کړي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دا ډول خبرونه خپاره شي نو نور به هم تشویق شي او اعتراضونه به نور هم پراخ شي.
په ایران کې لکه څنګه چې تاسو ویل عموما اعتراض کوونکي ځپل کیږي، یعنی ویل کیږي، په دې اړه تر اوسه کوم راپور شته؟
تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دي نیول شوي وي، خو لکه څرنګه چې تاسو وویل پخوا اکثره اعتراضونه د ایراني چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي دي. ایراني ښوونکو تیر کال 2 ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څه باندې 80 ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو دو بیروزګاری او فساد په اعتراض کې واټونو تر ووتل.
بلې، اسمت سروان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وام اوریدل چې په ایران کې ښوونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو قطر ته په خپل احتمالي سفر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ روانې خبرې نورې هم د پرمختګ لور ته سیخې کړي. د دې شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د مایک پومپیو دغه سفر، احتمالي سفر، د دواړو لورو ترمنځ پر یو لړ مهمو پرېکړو ته لاره هواره کړي. مایک پومپیو د امریکا په ایوا ایالت کې د مسلینو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې که د دوحه په خبرو کې چې اوس د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ روانې دي، کافي پرمختګ وشي نو دی به هم په راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي تر څو د دغو خبرو له پرمختګ سره لا مرسته وکړي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال وصل وصال څېړلې ده. وصال صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا څه تمه لري؟
من نوری صاحب د افغانستان د سولې علي شورا قطر ته ل طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت وزیر له احتمالي سفر د ارکلی ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د دوړو لوريو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولی. د دې شورا اجرایی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې به له طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغې ډلې وغواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
زموږ به دا فایده وشي چې د امریکا خارجه وزیر به اصلي مسله په خپله درک کړي او باید مناسب تصمیم نیولو دپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خو دا خبره همیشه کړې ده خزینو خزیزه چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
خغل وقاد وای دوی تمل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به وتونیږي چې طالبان له افغان حکومت سره کوم چې د رواني کشالي اصلي اړخ د مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نوموړی دا د طالبان لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوې، خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی پکې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یو لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هېواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. پمپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو یې ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي، دغه کشاله لا پیچلې کېږي او د هواري پر سر خبرې اترې نور هم ستونزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي پمپیو افغانستان ته خپل سفر ځنډولی او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوي د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل لوړپوړې چارواکي رسم راځي د قضیې کې داخليږي، نو د افغانستان صلح په دې معنا چې دا حتمي شوله او دوی به راځي هغه نهایي تصمیم او کومه پرېکړه چې شوې ده هغه به تاییدوي. نو دا په یاد ولرئ چې دوی راتګ به دا یو ډېر قوي سیګنال وي د صلح د پروسې د عملي کېدو لپاره.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې یو حساس پړاو ته داخلې شوې دي. بلخوا د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشأ مشر وایي د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی. ښاغلی داودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نه شي. د ده په خبره اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هېڅکله ځای نه شي نیولی. بلې نوري صاحب.
بلې وصال صاحب، مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د قطر پلازمېنې دوحه ته لاړ شي، د هغه سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره پرانیزي. مایک پومپیو ویلي چې که د دوحه په خبرو کې کافي پرمختګ وشي دی به هم هلته ورشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو مزه زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د ګلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیات کوم اسناد مقرره کړی دي، خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو د کاغذ پر پوا کې ورکړي هغه تاسو دغه مسي موږ تاسو سمجه کې اواخ د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجین ریاست ته لاړم هغه ته تام د پرما کې پاک د تذکرات جوړه کړه، د ګرانه هغه جوړه کړله، نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسې ګو بل د څور څه چې ورته اداره پیدا کړه دا ولې نه راکړي سکل کوم ځکه ورکړي کې سکل کوله خلق لغیر نه محروم وي په دې وجه باندې چې دا کمیسیون وایي چې د ختم د کړي کمیسیون نه د کراستلی دا یو کال چې کمیسیون نه د کراستلی دمک आवाज دا د چاچواک پروي چې سلام علیکم ډیر مننه خبر بارانو او ډیر حکومت قربان
د استاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه خپرېدو ته چمتو ده خو له مخکې فریبا زهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډله ایز برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی او 10 کسه ټپیان دي. د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې 5 برید کړو چې 2 تنه پکښې انتحاریان وو. هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان فوجي چارواکي په کندهار او روزګان کې چلر وشت وسلوال مخالفین وژل دي. د 215 اتل قل اردو له قمندانۍ څخه په ویلامي کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولي کوټ کې 8 وسلوال وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 220 روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ. د هغې افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. او په بریتانیا کې د توریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوي او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکښې ښودل سوي وو څېړنې پیل کړې دي.
زهرو کاروان
د امریکا د سیګار اداره وایي چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید پر کارخانو حمله درولې ده. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په بیلابیلو ښارونو کې د نشه یي توکو له 400 څخه زیات قاچاق وړونکي او پلورونکي نیولې دي. السلام علیکم، حمید مومن یم. د زهرو د کاروان له بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یم. په روانه خبرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه تفصیلي معلومات اوریدل شي، خو خبرونه د تل په سیر د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته په کتنې سره پیلو. مسکا هوتک د تیرې اونۍ پیښو ته کتنه کړې.
په بغلان ولایت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د 1990 کال په بهیر کې 115 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې په مرکز او ولسوالیو کې 2688 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي او سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 155 کسان نیول شوي او له دوی سره یو بیا نیول شوي موټرونه هم اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. 15 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره معرفي شوي دي. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل دا 15 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي وو د مرکز معرفي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د قضایي غونډو په جریان کې تیر اونۍ 9 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له جلال آباد ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږل شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د مقام او عامې روغتیا وزارت ترمنځ د هوکړې پر اساس 206 معتادین د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې لپاره په کابل کې ابن سینا نومي روغتون ته ولېږل شول.
هغه سرپناه معتادین چې په ښار او واټونو کې پراته وو هغه هم راټول کړو چې 206 کسان وو او مرکز ته هم د تداوی په خاطر ننګرهار کې هم یو محتاجین یو کمپلیکس دی چې 150 کسه په هغې کې بستر دی او یو دوه پروژې نورې دي چې هغه کې د ښځینه وو ماشومانو 15 تنه په هغې کې بستر دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 80,000 کسان په نشو وخت دي او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې پولیسو کابل ښار ته د 26 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتل 12 کیلوګرامه چرس او 12 کیلوګرامه تریاک د پیازو په بوجۍ کې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي د خیرخانی کوتل په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. دا یادونه ورده چې په یو بل پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 600 بوتل الکولي مشروبات د کابل ښار په پلشرخي دروازه کې نیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خبرونه کې مو درته دا موضوعات راټول کړي دي. د سیګاری دروای چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د نشي توکو د تولید په کارخانو هوایي حمله بندې کړې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي
هوایي او ځنګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړي، په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوریدل.
د دفاع د وزارت وایند جاوید غفور وو. د دې موضوع نور تفصيل د روان خبرونه په سر کې اوریدل شي. بلورته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په څو ښارونو کې د نشي توکو له 400 څخه زیات قاچاقوړونکي او پلورونکي نیولې دي. په خبرونه کې مې یو ډاکټر په دې مسلې غږولې ده چې نشه د انسان وینې پر سیستم سره اغیز کوي. د خطر په برخه کې درته د ملک جان خبرې دراورو.
دا کس ورته ویلو دا ورور دی وړو کې د پورو چمر کو تاریخ ماریا زه خبر شلم پورو راوخت مې د پرې چې وې د ځمان یاد ګېده سبب ان سور لاندې کېل.
د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو ویله عبرت ډکه ډرامې ته ځانګړې شوې ده.
یا غل نی راغلی
هغه غم لړلې تاریخ کې نه یې وړي
ترپایا مملتیا وکړې. د زهرو د کاروان د اونیز خبرونه ټول مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم لیدل شي او اوریدل شي. د ازادي رادیو د ویب سټ پته ده www.azadiradio.com او یا هم www.azadiradio.org. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا هوایي ځواکونو د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه درولې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلي دي چې د امریکا هوایي ځواکونو د 2013 میلادي کال پر وروستیو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پر کارخانو یوازې دوه بریدونه کړي دي، خو د 2019 کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې یو هوایي برید هم نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو له پولیسو سره په ګډه د نشي موادو په کارخانو سو هوایي بریدونه کړي دي چې ښه نتیجه هم ورکړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی دی چې محمد ایاز ترنکه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواکونو د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل چې د کارخانو پر ویجاړولو سربیره طالبانو او نشئی موادو مافیایي ډلو ته نږدې 500 میلیون ډالر زیان واوښت. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې تر 200 هوایي بریدونو وروسته اوس دا بریدونه درولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د هوایي ځواکونو ظرفیت ته په خوا په پرتله لوړ شوی او اوس دا وړتیا لري چې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړي.
مختلف وختو کې د نشه یي توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر موثر تمام شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو، تروریستانو، یزید تمویلونکو سرچینه چې دا د ترڅنګ دغه کاروبار چې د افغانستان په نامه کې ډیر زیات رول لوبوي. نو زمون هوایی او ځنګړو ځکونو په دې برخه کې عملیات تر سره کړو، په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوردی لرو.
د امریکا د دفاع وزارت د اټکل لمخې طالبانو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو د تولید 1500 کارخانه درلودې چې لدی لارې په کال کې 200 میلیون امریکایي ډالر تر لاسه کول. د سیګار چړنې خي چې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته په 2019 میلادي کال کې 200 میلیون امریکایي ډالر او دغه ډول نورو مافیایي ډلو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه او د زابل ولایت پخوانی والی اشرف ناصری باور لري چې په هیواد کې دننه او بهر د نشئی موادو غوښتنه د دې لامل سوي چې د هر کال په تیرېدلو سره د نشئی موادو کښت او تولید ډیر سي.
زیاتره د نشئی توکو مافیا هم په همدې جنګ کې په یو شکل د اشکالو باندې داخله ده. زیاتره کوکنار چې زما د تجربې په لحاظ باندې په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته، او له بلې خوا نه په داخل د افغانستان کې هم بدبختانه باید ووایم چې زمونږ حکومتونه هم په دې ونه توانېدل چې د تعدینو مخنیوی وکړي. اوس په افغانستان کې هم تقاضا بیخي زیاته لوړه ده.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا ډیری هوایی بریدونه په هلمند، فراه، نیمروز، بدخشان، ننګرهار او په دې وروستیو میاشتو کې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې سوي دي. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایی بریدونو تر درېدلو وروسته باید داخلي هوایی ځواکونه د کارخانو د موقعیت په برخه کې د کره معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي ځواکونو د نشئی توکو پر کارخانو حمله بندې کړې ده. دا حمله د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوې او ټول ټال 200 حمله شوې وې چې د شاوخوا 1500 میلیون ډالرو زیان اړولې و.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د نشئی موادو سره پاسه 400 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې د پولیسو په عملیاتو کې د نشئی موادو څو کارخانې هم ویجاړې شوې او 100 ټنه نشئی مواد سوځول شوي دي. خو کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې باید هغه لوی قاچاق کوونکي ونیول شي چې د نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 16 ورځو کې د 400 عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي دا عملیات د هیواد په څو ولایتونو کې ترسره شوي چې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو تر څنګ د نشئی موادو څو زیرمې او تولید کارخانې هم ویجاړې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې مزفینو په تیرو 16 ورځو کې 404 د عملیات پلان چول دي چې په ترڅ کې 401 نفر نیول شوي. د مخدراتو کو د تولید اته لابراتوار کشف او لمنځه تللي. د مخدراتو کو 15 لوی زیرمی دا هم تخریب شوي. یو 500 ټنه مخدراتو کې کشف شوي او ترلاسه شوي.
خاغلی رحیمی زیاته کړه دا عملیات به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري او هڅه به وشي هغه شبکې هم ومومي چې خارونو ته نشئی مواد قاچاق کوي. د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې د 29 قاچاق کوونکو او خرڅونکو لیست خپور کړ او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د دې قاچاق کوونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې په دې لیست کې د شاملو قاچاق کوونکو له ډلې څخه یوازې 15 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړي رنا ترین ازادۍ راډیو ته وویل تر څو چې د نشئی موادو لوی قاچاق کوونکي ونه نیول شي د پرچون خرڅونکو نیول د نشئی موادو د قاچاقو مخه نشي نیولای.
موږ ډېر غټ غټ تجاران چې هغه داسې نامدار مشهور تجاران دي په افغانستان کې چې هغه په خارجي سطحه باندې راکړه ورکړه کوي د مواد مخدر، دا موږ په افغانستان کې لرو چې دولت همیشه دا خبره کړې ده چې موږ د هغوی په تذکیري کې پاتې راغلي یو، نسو کولای چې هغه تذکیر کو، بلکې دغه کسان دی تذکیري چې هغه چارک په کلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي، دغه کسان تذکیري او پولیس چرخي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په فکرونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه په خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړي ده، هغوی باید دستګیر شي، د هغوی څخه پلټنه وشي.
په دې وروستیو وختونو کې د عامې روغتیا وزارت له کورنیو چارو وزارت څخه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت دلیل دا ده چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه ټکنی کړي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
ځینې څېړنې ښیي چې د نشه یي توکو زیات استعمال وینه سختوي، د انسان رګونه تنګوي او په پای کې د زړه او دماغو د سختې سبب ګرځي. ډاکټر شفیع الله نصرتی زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره په مرکه کې په دې اړه هم معلومات ورکړي چې نشه یي مواد ولې په وینه ناوړه اغیز کوي او دغه ناوړه اغیزه د څومره وخت لپاره موجوده وي. د مرکه په پیل کې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شفیع الله نصرتی دا پوښتنه هم کړې ده چې دا مواد د انسان پر وینه څومره ناوړه اغیز کوي، چې دی ورته په جواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې نشه یي مواد استفاده کوي، دا نشه یي مواد که ساده مواد می، حتی دا سیګریټ وي، نسوار وي، دا کولی شي چې د یو تعداد ډیر خطرناکو ناروغیو سبب وګرځي. مثلا په دغه اشخاصو کې جګ فشار منځته راشي، د وینې غوړ منځته راشي، دغه اشخاصو کې مثلا د قلبي حملاتو سبب وګرځي، د مغزي حملاتو سبب وګرځي، د فلجونو سبب وشي، د سرطان یا د کانسرونو سبب وګرځي، یعنی کولی شي چې ډیر خطرناک یا ناوړه اغیزې ولري. کوټه مدد اغیزې بدوي چې مثلا څوک چې زیات نشه یي مواد استفاده کوي په هغه کې مثلا جګ فشار رامنځته کیږي، او همچنان څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي د هغه وینه ډیر ټینګیږي. دا وینه چې زیات ټینګ شو د دې لامل ګرځي چې وروسته یو شریان یا د وجود یو رګ مثلا بند شي. دا هر رګ چې مثلا د وجود په هر قسمت کې چې بند شو، بیا غزې ته وینه اکسیجن او سایر غذایی مواد نه رسیږي. هغه چې ونه رسیده هغه نسج یا عضو له منځه ځي. مثلا که دا رګ په زړه کې بند شي، د قلبي عملی سبب ګرځي. که دا رګ مثلا په مغز کې بند شي، مثلا د مغزي عملی سبب ګرځي. یعنی په هر قسمت کې چې مثلا دا بند شي، د مغز یو جرات تخریب کیږي یا خرابيږي. اکثرا معتادین مثلا نشه یي مواد د پیچکاری لاري اخلي. یو مشکل دا ده چې دا د ډیر خطرناکو امراضو د سرایت سبب کیږي. مثلا د ایډز د ناروغي، د تور ژیړې د ناروغي، چې دا ډیر خطرناک ناروغي دي، د دې سبب ګرځي.
ولی نشه د وینې پر دوران سیستم یا پر زړه باندې ناوړه اغیز لري؟
د نشه یي موادو په ترکیب کې داسې مضره مواد دي چې همدغه مواد سبب کیږي چې د وینې په دوران همچند په زړه باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د نشه یي موادو په ترکیب کې یو ماده ده د تار په نامه، یو ماده ده د نیکوتین په نامه، یو ماده ده مثلا د هایدروجن سیانایډ په نامه، یا مثلا هر هغه نشه یي مواد چې دود لري، یدې دود په ترکیب کې یو ماده ده د کاربن مونوکساید په نامه، او همچنان یدې دود د یو ماده د تولید سبب کیږي چې هغه تمون فری رادیکال یا اکسیدایزنګ ایجنټ وي، چې دا خپل د کانسرونو یا سرطانونو سبب کیږي. همچنان په نورمال حالت کې د رګونو د داخلي سطح خویواله لري، یعنی لشم او صاف ده. کله چې نشه یي مواد استفاده کیږي، د رګونو داخلي سطح د خپل د خویواله لمنځه لاړ شي او دا نامنظم شي. داس کله چې نامنظم شو، په دې نامنظم قسمتونو کې هغه د وینې غوړ یا هغه بعضې نور عناصر چې دي، دا پکې بند پاتې شي. دې په نتیجه کې د بدن بعضې رګونه د بندوالي سبب ګرځي. دا بیا خپل د قلبي حملې یا مغزي حملې سبب ګرځي.
آیا ټولې نشې د وینې پر دوراني سیستم یا په زړه باندې ناوړه اغیز کوي، او که ځینې ډېرې او ځینې کمې؟
په مجموع کې ټولې نشې د وینې او د زړه په دوران تاثیرات بدې اغیزې لري، خو یو تعداد زیات تاثیرات لري او یو تعداد کم تاثیرات لري. مخصوصا هغه نشایي مواد چې متعدینې د پچکارۍ له لارې اخلي، دا اکثرا د یوازې د امراضو د سرایت سبب کیږي، لکه مثلا د ایډز ناروغۍ، مثلا د تور ژیړۍ او همچنان د نورو انتاناتو یا میکروبونو د انتقال سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات یا د ناوړه اغیزې له متعدینو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
یو تعداد اغیزې دي چې مثلا کوتاه مدت ده، یعنی لږ وختي بیا له منځه ځي، اما یو تعداد اثرات یا ناوړه اغیزې مثلا پاتې کیږي کلونو ته. دا نو فرق کوي چې دا شخص مثلا څومره موده دا ماده استفاده کړې ده. هر څومره چې د استعمال وخت زیات شي، هغومره دا ناوړه اغیزې طولانی مدت کیږي. که یو متعد مثلا خپل نشه مواد کې پریدیم، یو موده غ تاثیرات پکې وي، خدا بیا فرق کوي چې دا کوم ماده استعمالی.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر زړه باندې او د وینې پر سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزې کولای شي؟
بله، په هر عمر کې چې د نشه مواد استفاده شي کیږي چې ناوړه اغیزې ولري. موږ داسې نشو ویلی چې مثلا که څوک مثلا سنې کم وي، ځوانۍ کې مثلا استفاده کی دې ته به ناوړه اغیزې ونه لري، او که په جکسن کې استفاده کی، لوړ سن کې استفاده کی، بیا هغې ته بیا ناوړه اغیزې ولري. هغه وخت چې د نشه مواد زیات هغه ناوړه اغیزې لري، یعنی یو ماشومتوب کې زیات ناوړه اغیزې لري، ځکه چلته دغه ماشوم معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي، هغه دومره مقاومت نشي کولای دغه نشه موادو سره. او همچنان بل وخت چې دا زیات ناوړه اغیزې کوي، هغه په جکسن کې وي. هر څومره چې مثلا سن زیاتیږي، هغومره زموږ معافیتي سیستم راټیټیږي. هغه چې ټیټ شو، هغه خپل ناوړه اغیزې ورباندې زیات وي.
ډاکټر شفیع الله نصرتی و چې د انسان پر وینې د نشه موادو د اغیز په اړه زموږ د همکار پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا ډاکټر نصرتی په وینا، نشه یي مواد د انسان وینه سختوي چې په پای کې د زړه او د دماغو د سکتې سبب ګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
رازو د خاطرو برخه ده. په دې برخه کې درته د ملک جان قصه دراورو. د دې د قصه په اوریدو مې یوازې دغه سندره مخته کېږي چې وای: ګل سورې سورې کړم له اغزو نه سګیلا ده.
سورې سورې کوم د اغزو نه سګیلا ده، خپل پور سوم ته پردو نه سګیلا ده،
د اتیش کلن ملک جان قصه دی سندره ته ورته ده چې دی د خپل رور لخوا په نشو روږدي شوی دی. ملک جان د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د تر نشې مخکې کلینری کوله. په لس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د خپل رور لخوا په نشو اخته شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی دی او کورنۍ ورته په سپکه سترګه ګوري. دا چې ملک جان د خپل ورور لخوا څنګه او ولې په نشو اخته شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا د لسو کالو به م چې زه لاړم ایران ته، ورور سره مې ساګانو کار کوو، ډیر وړوکی مو، ډیر چالاکم، بیا رامرس کړم، یو څو مدلته بیا مې ورور راغه، ورور سره بیا لاړم. بیا چې لاړم هغې بلته پوډر ور، ما هغې ته کتلې چې دا څه شی کوي. هغه چې به کله ووته کاغذونه چې به کمځ کې کېښوله، ما راواخست، ما بیا په تاریاک واچو. بله ورځ چا ته ویلي وي، کس ورته ویلي وي، دا ورور دې وړوکی د پوډر چشم ورکه او تاریاک ماریاک. زه خبر شوم پوډر راوختې، ویلې پرېږده چې وهي د ازما نیالګی دی، سبا به نه سور لاندې کېلم، سبا که ما سره پوډر نه وي، د سره به دنه به راواخلم، زه به وسکم. نو چې مشر کوي کشر یم، هماغه لارمانی ځي که نه. بیا هلته پاکستان ته راغلم، بیا کوټه کې پوډر راواوختم، داسې ګیر شوم سر نه خلاصېدلی نه شوم. زه خو ډېر وړوکی دغه دولس کلو مچ په نیشه راو تر اوسه پورې، اوس دغه دی اتیشتو نهیشتو شوم. ځان سره م ظلم کړی، سر ریخته سپین، ګیره غټه، چې څوک مینی په بد حال. د ورځې بدلو چوک ته کار به م کوو، بیا چې کوم ځای کې نگاهوان شوم چوکیدار وم، نو هغه چوکیداری به مې مغستله، هغه به مې خرچه کولې په لو پرۍ مانې بل بختۍ مانې، او د ورځې بیا کار ته به م تلم. دوه رقمه تنخواه مغسته، هم د کار هم د چوکیداری. کمزوری کړم، دینی شي بیتبار کړم، بیا چې به چا سره ما اعتبار او دغه لره، بیا هم لار نه راکوله. چې هلته ورغلی وی چې کې به نستېدم، یا به زما کالي خیرن و، یا به میکته اوږدو یا به خیرانو مخپله دا ځان بیا ته بد معلوم شو ډېر زور به مې وه بیا م نشله خوش کول دا نشته درد او تکلیف زیات دی که نه چې کله به نه وه تګ به م نشو کولی د مانځه د توجه خو یاته غونډه ختمه کړې وه چې ما ته مور پلار مونځ کودلی از ما غونډه یادوتې میاشت درې میاشتې به ګرځېدو ځان ته به م فکر نه و چې یاره زه ورشم ولامبه ما فقط یو نشې ته به م فکر و غلا به م کوله دا سوچ موږ نه کوه چې دې کې به ګیر شم مړ به شم دې کې به مې ګیر کې بندي به مې کي هر شی منلی و خو دا دوه د پوډر موږ نه خوشي کول کار نه چې وغورځولم بیا راغلم کور ته کور ته چې راغلم کله به وروره کولی کله مور کله خور کورنۍ اوس بده شوې وه هر یو موږ له لاسه اخیستو موږ خو نه جنتیانو کې حسابېږو نه توزخیانو کې فکر هر چی نه مونږ غورځولي وو ډېرې کمزوری کړې وو مونږ فکر د خپلوانو د خلکو د فکر نه
له دې سره دا د خپرونې وروستۍ شیبو ته رارسېدلی یو له ژمنې سره سم د اونۍ ډراما خپرېدو ته چمتو ده د ډرامې قصه څه داسې ده فوزیه په نیمه شپه کې یو ناشنا آواز اوري او له خوبه راویښېږي وروسته په کور کې یو ستوری هم ویني له دې سره سم له کوټې څخه په ورختایي راوځي او غواړي پوه شي چې دا ستوری د څه شي وو وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو ستوری د چا او وروسته دوی څه ویني په دې ډرامه کې واورئ چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وې او که نه تاسو بد سپی لرې ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم
السلام علیکم بشیر لالا سړی مچی
وعلیکم سلام فرید جانه څنګه یې جوړې
شکر دی خیم ته څنګه یې
شکر دی زه هم خیم
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو
نه چای نسکم له کار در سره لرم بیرته ځم
خدای دې خیر کی څه کار را سره لري
ته خو تریاک لرې که نه
هو یو پنځوس کیلو خو لرم
نه خرڅیې
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم
کیلو په څو خرڅیې
په لس زره افغانۍ
په لس زره افغانۍ
ولې دې وخندل لس زره افغانۍ ډېرې دي
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره په کلي کې نور خلک هم تریاک لري تا ته خو یې بیه در معلومه ده په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراته یې نه قزان مه خطا باسه
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ دوه سوه افغانۍ ګران درڅخه رانیسم نور څه وایې
نه دوه سوه افغانۍ دومره شی نه دي زه او ته په بیه کې سره لرې یو
ښه ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې زه نو ولاړم
په مخه دی ښه
شای نه کاری نه پویگم چی دست پای ولی غاپی خام خط خبرشتا
او خزی چه خبره ده که پدانی ما شپاله که روی پا کور که گرزی
سپی را پلا ما ویل غال نبی را غلی زکر ما بسی رواتم
نو سپای خطو لشپا غاپی پیشو بیلی دلیوی
یوازی ده سپی غاپا نده سمام پا تیارکی او شای تر سترگو شو
او خزی رازوی ده شایی چایم نشتا سترگی دل خوبه دی هم ده سپای بودی لی دلیوی او ده انسان گمان بودی وربانده کردیوی
نه سپای نه و اوهو در کور دروازه تا مخستر خلاص پریخی و
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او آخه ده تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوی در دروازه خو ریشتیم خلاصه ده زما خیلی عدی که ماسپتن می در کور دروازه و ترلا ریختی اغل نوی را غلی
هاگه غم لدلی تاریاکی نوی بڑی
خوی تاریاکی نوی بڑی دروازه چه بی برو
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی دا دی تریاکې وړي دي وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دغه هم لړلي تاریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړي وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
عزتمنو اوریدونکو، له همدې سره د روانې اونۍ د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد، آباد او سوکاله اوسئ.